السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه، او ورپسې د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه د ازادۍ میلمه لیا د مباسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کیدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقونو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. بلورته د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پام وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یوه بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې دوام کوي اشاره کړې، او د نړۍ د مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نور هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. دغه څرګندونې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کنګ ولسوالۍ د مهاجرآباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوی ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه وړمه ورځ هغه مهال وشوه چې په خبره یې ایرانی ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپرۍ په اور وسوځله. ښاغلی قدرت وایي جګړې 40 دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی، او وخت یې خو زیاتوي چې پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د وی به خبره سرچینې په حواله ویلي د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پل ساتي ځواکونه داسې مهال په جګړه سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. په نویمه لسیزه کې د طالبانو او ایران اړیکې په مزار شریف کې د څو ایرانی ډیپلوماتانو تر وژلو وروسته خړې پړې وې، خو اوس تهران له طالبانو سره د مثبت تعامل خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نهه اویا پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د اوبو سرچینو ته د خلکو د لاسرسي د اسانتیا، د اقلیمي ارتجاعیت د پیاوړي کولو او په لنډ مهال کې د کلیوالو سیمو خلکو ته د کارموندنې په مقصد ترسره کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 1.6 کیلومتر کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر د پولیسو موټر په نښه کړ. د سایټ استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سخت دریځو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د بریټ پړه منلې ده. رویټرز د روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې بریټ کې وتنه پولیس ټپیان شوي هم دي. د په پاکستان کې پر پولیسو د بریټ تازه پیښه ده. او هغو غبرګولو کاناډایي ماشومانو خپل لومړنۍ کلیزه ولمانځله چې له ټاکلې مودې څلور میاشتې مخکې زیږېدلې وو او د ژوندي پاتې کېدو تمه یې نه وه. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې د ادیال او اریال په نوم دغه هلک او نجلۍ د هغو امریکایي غبرګولو ماشومانو ریکارډ مات کړی چې له ټاکلې مودې 125 ورځې مخکې زیږېدلې وو. اوس د کاناډایي ماشومانو نمونه د نړۍ د ریکارډونو په کتاب ګینس کې ثبت شول. د ګینس په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغو ماشومانو یو هغه 330 ګرامه او بل هغه یې 460 ګرامه وزن لري، او له همدې کبله په نړۍ کې تر ټولو کم وزنه خبرګولی ماشومان بلل شوی دی. د خبر په دوام کې د ماشومانو د مور او پلار په حواله ویل شوی چې ډاکټرانو یې له اوله سره ژوندې پاتې کېدو ته هیله نه درلودې.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخ جنې کولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو تلاړی شنو پاتراب کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نوموړي د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی. وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدل خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زرمینه وای
لاول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویلې په کور کې وای یلته ناري نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره و دی هغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی او دا شرم نه غني چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وخر راوړي یا خښاو کې دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلی کې چونه خځې مریضانې سي اته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکې یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مې ستتېږي بهتري سته او بهتري نه سته. هته ښاري ښځې نه سي کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15 رخصو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړې غونډې یو شان تنخواه ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. د رخصو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د خزو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د خزو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ خزو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خزو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسم ونمانځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینه وو لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، له کار څخه منع کیږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکي هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د شوزو فزیکی حضور زکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنی فعالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی، یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق حقوق هویت فعالیت یې نشته، دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه له لوري نه چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوي ده، چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داس یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې، کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په ملي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او د دې دوی به د خپل مبارزو د دې د خپل غیرت او د دې د خپل کوخ او نقش ثمره بوي ځکه چې خځو خودل چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پرنا کې تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي
خغلې وردک زیاتبي د خځو د ورځې پن منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته د احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی ټوب دوی ته د اسانتیا او برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د غورز المنزو د ته قدر کو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المنزو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خونه باندې غوې ته توفی ورکو کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو دغو یادونه کوو دغو قدردانی کوو الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي
میرمن عادله بهرام نظامی داسې خزه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې د نوموړې په باور د ښځو د ورځې منځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده له نوموړې سره مې مرکه کړې اغلی نظامی لومړی د ښځو د ورځې د منځلو تاریخ ته ورګرځي
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لري په دوه وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و وختي کې زیات و شاقه کارونه کې زیات و ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د ته چلندم خراب ورسه کېده یعنی ډیر غټ تعبیز مخې ته ورسول کېده په فابریکو کې کوم قانون نه و کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې به خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته په دوه وخت کې میرمنې ډیر په تنګ رسي او د خپل غږ ته دوه شهر لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو حق د مساوي حقوق باید ولیرو حق د نمائندګي یا نماینده باید ولیرو د خپل مظاهرو باندې اعتصابات باندې شروع کا چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بلاخره ډیر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي ورو ورو د انسجام د دوو میرمنو په کټ کې ماسترتی یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي ډیر اتصابات کی په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې د نړۍ توجه ځانته اړې په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړی وي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهری ویني او د دې پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نوم سمو کی په 1901 او یوم کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کی یا خبریږي په غو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ نظر په خپل تاریخ باید یو ورس خپل هیوادونو کې د خځې په نامه باندې مسموکا دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د خځو په نامه باندې منځل کې دا ورس یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کې مظاهری کې او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه منځنه کې نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېر کارګران کې مړه کېږي، د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتیدی د اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. اغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی، دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل دې کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو میرمنو غوښته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو، ډېر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او تر دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرېنښولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، همې د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دې په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، د فکر نه کا چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو، نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپل کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړي، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقي او علمی بس بوشي، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پوي، اما زیاتره نارینه په دوه مثلا نه پی فکر کا چې دا ژوند در شاید باید نرم کار وکاو، خځه هم باید کار وکاو. ډیر نارینه په دوه شیل په اطراف کې نه پی چې دلته حق د چا څه دی، هیڅ هم دا حق دی چې ناست یو ځای ډوډۍ خوري، یو ځای ژوند کو او خپل چارو ته رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم، جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه، دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه، تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږي، خو لورانې مو لېږي چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو.
بل دوی ته بوتران ببرته چې یو معلم اخر ولګد د مونږونو ته درس وی تاسو داسې کې با سواد اید د را شې دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیوي مو خبري څه خبر ده مو څه نری نه د خبرې نه شریکوي کله او چې ترغلی مو څه خبرې کې د صحیح لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده. د یوه هم د دو مسئلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دي یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده جنجال یې ورته جوړ کړی دی ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تیر تجار پاتې نه شم زه خو زه تیر خراب شم که په سیاست کې مخې ته شولې خو سبا زه تیر د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی معاملې هم ټولې د لاسه تللی ځکه ښځه خو بیا مور ده مور خو بیا مهربانه ده خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی بلې هم هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګېږو نړیوالو ته د افغانستان خلکو ته د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي ورځې ونمانځل شي حق ورکړل شي دا به څومره ښه وي؟ او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده که هر څوک خپلې خور ته مور ته مېرمنې ته لور ته احترام نه لري اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم ښه تجار یم ښه سیاست مدار یم یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم د چه د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي که سیاست په برخه کې در سوداری خورم مورم نورم میرمنم پریږدی یه زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی د افغانستان د آبادۍ د افغانستان د سرلوړۍ د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو مېرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو که د ښځې عزت وکړي پروردګار به د تاسو عزت وکړه او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قد
قدرمن دوستانو و مو غختل چې د خزو دی ورځې دن منځل پاک لري طالبان د حکومت نظر هم بل خو د خبرونه تر خپریدلو پورې زمون پختنی جواب نکړي په دې علاج د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي ملمه
لا اوس هم در سرا د زړه لکوم لرم پاکه سپېڅلی مینه د باران پټما ماتور ببري کړلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي زه د باران پټما بیا تور باروت وریږي هر شی برات شیبی شیبی دی شیبا شیبو کې زرب کړم ترې نکلونه جوړ شي انتظار ډیر وګت شو ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم من منګی چې ما چو مور می څپېړه راکړه زما زړګی چې ما چو تا ته یې څه وویل
دا لندکی شعرونه مو چې واوریدل د وګمې فضلی دی وګمې فضلی د هیواد ځوانه شاعره لیکواله او ژورنالیست ده هغه د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې لپاره تر سوالو وروسته د ژورنالیست په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان لبیلابیلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده لډیوی سره مزل د وګمې د لاندو کیسو ټولګه چاپ شوه او د شیرونو یو ټولګه هم چمتو کړي خو تر اوسه چاپ شوه نه ده نو موري د ماشومان او خزو د حقونو د فعالانو لړل هم ده د ازادې ملما پنننې خبرونه کې لدی ځوانین جلې سره چې د راتلونکو لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم اغلی فضلی د مرکه په پایل کې په خپل ژبا ځان تاسو ته در پیژني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادې رادیو ټولو اوریدونکو ته زما نوم وکم فضلی دی او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي د ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی
حکومت رسنیو کې مو کومې کومې دندې تر سره کړې دي
لاسکلان سفر کول چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو ما رسنه اوریدې زما ډېر علاقه ورسره او چې ټول تبیید چې ټول خلک هم دغه خبرې کوي خو کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم خو بیا هم زه یو ورځ هم دغه سه بلا اجازه چې مور مې راته غوسه و لاړم یو رادیو د افغان خزغه رادیو په نامه ا د هغه ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم ماغه ته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیاز کار وکړم او کار زده کړم زما لمړنۍ کار د ماغه رادیو سره وو ورسته لاغه ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او ورسته لاغه بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو سم مده د خبرونو وایاندې په برخه په هیڅ مې کار کول ورسته لاغه 15 کال نور د ویب ایډیټور په هیڅ مې کار کړی د ویب سټ او سوشل میډیا په برخه کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کور ووتې او یو رسنۍ ته ورغلی او لا ماغه زایم د سفر شروع ک د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوې او کوم جزا ولیده
زه فکر کوم چې نیک مرغه ما زکه چې زما کورنۍ یو تحصیل یافته کورنۍ و زما پلار د دولت مامور و زما ورونه و زده کړې کړې و نو زه لمرنه انجلۍ من په کور کې چې ما مکتب خلاصولو کله چې مکتب ما خلاص و زما مور را باندې غوسه و زکه چې هغه مور دانو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره کله چې لوري د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتی. خو خوشبختانه چې بیا ځله تشویقونه سره مخامخ شوم، زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ، یعنی ما توقعونه درلوده خو خوشحاله کړم. ځینې مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ؟
خبرې به نه پیږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي، هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو. زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم، نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغسې یو هیله وه. زه هغه وخت کې هېڅ مکتب ته نه تلمه، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم. شاید ډېر کسان دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو، بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم، خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست ته جوړوم. هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنی نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول. خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو، او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو.
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه. خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، ډېر افغان نجونو په څیر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوست خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چای، نو هغه ماته وویل دا به د رحمان بابا یې. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسې فکر وکړم. نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه. کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم، هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هره اونۍ تلو، او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو؟ خبری برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبری برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبری رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، زما ما لومړی غزل مې لیکل، او وروسته مې شروع وکړه په لنډو کیسو باندې. لنډې کیسې مې هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دي وتلې. او د ماشومان لپاره مې کیسې لیکلې، او وروسته لاغه ما په لنډ شعرونو لیکل باندې پیل وکړ، ځکه چې ما ولوستل او خوښ مې شول. داس فکر مې وکړ چې لنډ شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لنډ لغاتو کې لنډ جملو کې مونږ کولای شو او مفهوم راونغړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل یې خوندورې. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړه، لنډ شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لنډ شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکل.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپل شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبي بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبي بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېر نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو، دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او موږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې، دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنا چې میرمن ادبي بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوي وې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب، زما لپاره ټولې شاعرانې ځانګړې ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډېره شاعرانې دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولی شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه هغوی تشویقوم او د دوی نه لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملال شعرونه ما لوستي دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي، دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرأت وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي، په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرأت سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. همغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په جرأت سره بیان کړي. د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي، دوی خپل سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته د سخکاری چاغوي تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی، او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه لیکلي دي. زما ځکه یعنی یو د ښځې یو داسې ښکاري چې یو ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم، هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چا نه پوښتنه وکړي له یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم، زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم، او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي، او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه واخم. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، دغه خبرونه ثبته شوه، کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهلو چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې، او هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي، هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در آزادی را
اوڑان دی جوڑی رزیات مننا وگمی فضلی چه لازادی راژیو سر خبری کوی. تاسو دی شیر دی طولگی دی چاپ دی پلان یادوانا وکرا، دی راتلون که لپاره چه پلانو نلاری؟
دی راتلون که لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې پراتلونکي کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې هم دغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټولو خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بېخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شمه.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکم، زه هغې هیلې ته ورسېدم، خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده، ماشومتوب هیله دی، کله چې لوی یاسو ځوانان یو چې موږ وکولای شو په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولای شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دي وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کې سره ته وکړي په څه رقم یو چاپیریال کې را لوی شوي او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یې خی و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاده نه کړه.
عبدالحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوی؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زه په ډېره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ و، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک زه همدغه اوس پر را په یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشومه ومه لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما، ما ته یې حساب رازده کړ اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس ورته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خپرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اوریدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کوم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: پښنه اسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، پښنه اسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپل خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکری راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوئ اغلې فضلي؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعر او لیکوال وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
سوان جلوان عمرن زور دیکھم نو باران بدشو جانان بدشو دچاس کو دہار مر جان بدشو دچاس کو دہار مر جان بدشو لسند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے دجنو سر خل گئی کڑے تک تورے دجنو سر خل گئی کرته کې توره وته کې توره 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 سنده پوره وره ګور ګور توره وره لسنده پوره وره ګور ګور توره وره
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
Thank you.
جار کم از زان با قربان کم از سر بد جار کم از زان با قربان کم از زان با قربان کم از زان با قربان